از هفت تا هفت، هفت روزه هفته. السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د یوې بلې او ست خبرونې د وړاندې کولو لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره هم دوستانو په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره حمید رکین همکاري لري او ری چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر نن په کابل کې ویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو سازمان یو ځانګړی رپورټ د افغانستان د ملي پولیسو په لیکو کې د نارینه لخوا د ښځو پر وړاندې زیاتېدونکي جنسي زور زیاتی خبر ورکوي. د نړۍ په خبرونو کې راغلی چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي خپل ټولو لوړه جایزه په سواد کې د نجونو د تعلیم فعالې او د نوبل د سولې د جایزې نامزده ملالۍ یوسفزۍ ته ورکوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي روسیه جدي دلایل لري چې باور وکړي تیره میاشت دمشق نږدې د کیمیاوي وسلو حمله یوه پارونه وه. خو په سر کې له ماسو میوند څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لاسته راوړنې د زمینیدو په حال کې دي. افغان ولسمشر یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو پر مشرانو غږ وکړ چې په دې هیواد کې د ځوانان جګړې ته نه هڅوي او قزاقستان وړي له افغانستان سره د ځمکني ترانسپورت د قانونو د استخراج او د کرنې په برخو کې مرسته وکړي. پوره خبرونه واورئ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لاسته راوړنې د زیانمنېدو په حال کې دي. نوې پیلي وایي چې څه هم په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو خوندیتوب ته کافي کار نه دی شوی، خو اوسنۍ لاسته راوړنې د قدر وړ دي. میرمن پیلي هم درزنن په کابل کې خبري اعلان وکړ چې د افغانستان د بشري حقوقو په خپل واکمیسون کې ورستي ټاکنې په غوړ سره نه دي شوی او د دې کمیسون موقف یې یو درجه راکشته کړي. خو د بشر د حقوقو د خپل واکمیسون نوې غړي عبدالرحمن هوتک لازادي رادیو سره په خبرو کې د عید آوی بیا اساس وبللې. افغان ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا پر وسلوال طالبانو د سولې ژغوه کړو. د دې ډلې له مشرانو یې وغوښتل چې نور دې په دې هیواد کې ځوانان جګړې ته نه هڅوي. ښاغلی کرزی نن په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته وویل چې د طالبانو مشران په خپل له هیواد بهر په امن کورونو کې ناست دي، خو عام وګړي جنگ ته لیږي.
طالبان پر مشران رحکو خپل امن کورو کې په کراچي او پټو اسلام آباد او پېښور کې ناشته په تاریخ کې سفرونو کې په لوګ زوټو لو کې ناشته ولاړه. خو د دې خاورې عام بچي مسكين در بدر د کلی سړی افغانستان ته د خپل خاورې په خلاف راځي او مرګ یې راځي.
شاغل کرزی وویل چې سش کال په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو ملکی خلکو وسلوال طالبانو مرګ ژوبل ډېر سوي ده. ولسمشر حامد کرزی په خپل خبرو کې د ولسی خلکو افغان سرتیرو ترڅنګ د هغو طالبان پر وژنو هم خواشنی وښول چې د ده په وینا د پردوی په غوښتن په افغانستان کې په جګړه کې وژل سوي دي. قزاقستان غواړي له افغانستان سره د ځمکني ترانسپورت د قانونو د رایستنې او د کرنې په برخو کې مرسته وکړي. په دې اړه یو تفاهم لیک د سه‌شنبه پر ورځ په کابل کې د دواړو هیوادونو د ګډو همکاري په شپږمه غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ د وزیر او د قزاقستان د بیړنۍ حالاتو د وزیر ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انورالحق هدي وویل قزاقستان غښتلې کمپنۍ لري او کولای شي د افغانستان په قانونو کې پانګونه وکړي. د قزاقستان د استراري حالاتو وزیر ولادي میرباشکو وویل هیواد غواړي افغانستان سره سوداګریز اړیکې لاشي کې. او په کابل کې د امریکا سفارت او په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت نن په فایدامي وزارت کې د 50 میلیون ډالر په ارزښت د یو علمي مرکز پرانستنه وکړه. د فایدامي وزیر نجیب الله اوژن په کابل کې د امریکا سفارت له یو شمېر چارواکو سره په خبرو کې ویل دغه مرکز به وکولای شي چې د دوی له کارکونکو سره د ترانسپورت او د سړک جوړونې په بیلابیلو برخو کې مرسته وکړي.
موادی
که برای ارتقای ظرفیت در وزارت امور خارجه د کوم مواد چې د ورتیال وړولو لپاره د سفارت له خوا برابر سوی ډیر مهم دي او دا یوازې څو کتابونه نه دي، بلکې له تیر یو نیم کال راهیسې په دې برخه کې کار شوی او دا ډول ادارې ته موږ اړتیا درلوده. له بلې خوا د امریکا سفارت چارواکو هم ژمنه کړې چې په راتلونکي وخت کې به هم خپل مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه جان غالکو څخه وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي خپل تر ټولو لوړه جایزه په سواد کې د نجونو د تعلیم فعالې او د نوبل د سولې د جایزې نامزده ملالۍ یوسفزۍ ته ورکوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د وجدان د سفیر یا امباسډر اف کانشنس په نامه جایزه به ملالۍ او امریکایي سندرغاړي د بشري حقونو فعال هری بلافونتې ته په ګډه ورکړي. د وجدان د سفیر جایزه هغو افرادو ته ورکول کیږي چې د خپل ژوند په اوږدو کې د بشري حقوقو د پیاوړتیا لپاره کار کوي. تمه ده چې ملالې ته دا جایزه نن ناوخته د آیرلند په مرکز ډبلن کې د یو لړ مراسمو په جریان کې ورکول شي. ملالې یوسفزی وایي د جایزې په ترلاسه کولو ډېره ویاړ او هیله منه ده چې ګډ کار به یوه ورځ د دې د هر ماشوم لپاره د نړۍ په هر ګوټ کې د تعلیم خوب رښتیا کړي. د ایمی جایزې وړونکی بلا فونتی چې له ملالې سره به د بخښنې د نړیوال سازمان جایزه شریکه کړي د ملالې په اړه وایي نوموړی زموږ د عصر رښتینې قهرمانه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي روسیه جدي دلایل لري چې باور وکړي تېره میاشت د مشتق نږدې د کیمیاوي وسلو حمله یوه پارونه وه. لافروف د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر لارن فابیو سره نن په مسکو کې له کتنې او خبرو وروسته یو خبري کانفرنس ته وویل. د ملګرو ملتونو راپور چې د دوشنبې په ورځ خپور شو د اګست د 28مې نېټې کیمیاوي وسلې د حملې په اړه د روسیې ټولو پوښتنو ته ځواب نه وایي. فابیوس د لافروف په څنګ کې وویل د ملګرو ملتونو راپور د شک داسې ځای نه پرېږدي چې د سوریې حکومت د حملې مسؤل دی. د ملګرو ملتونو راپور تاییدوي چې په حمله کې کیمیاوي وسلې استعمال شوې خو په کوم لوري پړنه ده اچولې. لافروف او فابیوس دغه راز ومنله چې د سوریې د شخړې د ختمولو په اړه مخالفتونه لري خو وایي د خبرو د بیرته ژر پیل کولو اړتیا ده. په شمالي کوریا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سرغړونو د څېړنې کمیسن مشر وایي پیون یونګ د ملګرو ملتونو له هلو ځلو سره مرسته نه کوي. د ملګرو ملتونو د کمیسن مشر مایکل کربی نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته یو راپور وړاندې کړ. کربی وویل د کوریا مشر کم جونګ اون ته د جولای په 14مه د استول شوي لیک ځواب نه دی ترلاسه کړی او حکومت داسې کوم شواهد هم نه دي ښودلي چې په شمالي کوریا کې د بشري حقوقو سرغړونې رد کړي. کربی زیاته کړه د شمالي کوریا لخوا د بشري حقوقو سرغړونې په خوله نه ویل کیږي او د شینډونګ سیته اشاره وکړه. دونګ وای د سیاسي بندیانو په کم کې زګیدل د حیواناتو او وخو په خړول ژوندې پاتې شوی او د خپل مور او ورور اعدام اوري لیدل دي. شمالي کوریا د ملګرو ملتونو راپور یو سیاسي دزیسه بولی او وای چې د پیونګ یونګ د دښمنانو لخوا جوړه شوې ده. هغه وسلوال چې په واشنگتن کې د سمندري ځواکونو په تاسیساتو کې 12 کسانو وژل د سمندري ځواک د احتیاط په خوانی عسكر ده. آرون الکسی د دوشنبه پورس په واشنگتن کې د سمندري ځواک په تاسیساتو کې له پولیسو سره په ډزو کې ووژل شو. په دې پیښه کې اته تنه ټپیان شوي دي. د امریکا د فدرال پولیسو واشنگتن ساحې د رئیس مرستیالي والری پارلافي د الکسی په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو په مقصد له خلکو مرسته غوښتي. موږ تاییدوو چې نن سهار وژل شوی حمله کوونکی د تگزاس ایالت د فورت وورت اوسیدونکی 24 کلن آرون الکسی و. موږ د الکسی عکسونه په FBI.org ویبپاڼه کې خپاره کړي او له ټولو خلکو غواړو که چیرې د نوموړي په اړه معلومات لري له موږ سره دې شریک کړي. پولیسو په لومړي سر کې د دوو نورو احتمالي وسلوالو لټون هم کاوه خو وروسته یې وویل چې الکسی یوازینی حمله کوونکی و. FBI وایي الکسی په واشنگتن کې د سمندري ځواک تاسیساتو ته د ننوتلو با اعتباره کار درلود. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وایي د یوې بلې ډلې ایزې وژنې ویر کوي. دا وحشیانه حمله وغندله.
It's a shooting that targeted our military and civilian personnel.
دا داسې حمله ده چې زموږ پوز او ملکی خلک پکې بنخښ شوی دي. دا نارینه او ښځې کار ته روان ول او خپل دندې پر مخ وړلې. موږ ساتلو دوی وطن دوستان دي. دوی په بهر کې د خدمت پر خاطر پوهیږي خو نن له تصور پرته له یوې شخړې سره مخامخ شول چې په خپل وطن کې د هغې تمه نه درلوده. جمهور رئیس اوباما امر کړی چې د جمعې تر ورځې د امریکا بیرغونه نیم ځوړند وي. سپینې ماڼۍ د راتلونکي دوشنبې لپاره د لاتینې موسیقۍ جشن هم لغوه کړ. د الکسی د دغه عمل له امله تر اوسه راڅرګند شوی او وروستی خبر دا چې د برېټانیا یو قاضي حکم صادر کړ چې یوه مسلمانه ښځه به اجازه ولري چې د محاکمې په جریان کې پوره حجاب واغوندي خو د شاهدۍ ورکولو پر مهال باید نقاب لرې کړي. د لندن قاضي پیټر مورفي د دوشنبې په ورځ وویل 22 کلنه مسلمانه ښځه چې د یو شاهد په ګواښولو تورنه ده د محاکمې په جریان کې ممکن نقاب واغوندي. د دغې مسلمانې ښځې مدافع وکیل ټینګار وکړ چې د نقاب لرې کول به د هغې له بشري حقونو څخه سرغړونه وي خو قاضي وایي د نوموړي پټ مخ په برېټانیا کې د پیړیو پیړیو د عدالت د پرمخ بیولو مخالف عمل دی. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره به د څو سترو ښارونو د هوا حالات د سانتي ګرید په اساس دا ډول وي. کابل اسمان ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 22 کښته 12. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 کښته 14. هرات هم اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 کښته 15. مزار کې اسمان لمرین اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 22 کښته 12. او جلال آباد کې به اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 23 کښته 22 درجه د سانتي ګرید اټکل سوی ده. له ملتیا مو مننه کوم.
تاسې ازادي راډیو اورئ. دا ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر نن په کابل کې ویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لاسته راوړنې لګواخ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو یو سازمان یو ځانګړی رپورټ د افغانستان د ملي پولیسو په لیکو کې د نارینهو لخوا د ښځو پر وړاندې د زیاتېدونکې جنسي زور زیاتی خبر ورکوي. په روانه خبرونه کې اوري چې د هلمند په څلورو ولسوالیو کې د پولیو د واکسین د نه تطبیق په خاطر د دې سیمې د په دغه سیمه کې د پولیو د ناروغۍ د ډېرېدو ګواښ موجود دی.
په بار بار باندې موږ واکسین فوران استولی دي، مګر د هغه طرفه څخه د مختلفو سمتو د طرفه څخه کښېنول شوي.
قزاقستان غواړي له افغانستان سره د مځکې ترانسپورت د قانونو د استخراج او د کرنې په برخو کې مرسته وکړي. د سوریې د وروستیو حالاتو رپورټ هم اوري او د خبرونې دوهمه برخه بیا د بشري حقوقو او ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. تاسو زمون غږله ازادي رادیو او رید ملګر ملتونو د بشري حقوقو اعلی کمشنر وایي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لاسته راوړنې د سیانمنې دوه په حال کې دي. نوې پیلې وایي کسه هم په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو خوندیتوب ته کافي کار نه دی شوی، خو اوسنۍ لاسته راوړنې د قدر وړ دي. میرمن پلی همدار اسنن په کابل کې خبر اعلان وته ویل چې د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون کې روسي تعینات دقیق نه او د کمیسون موقف یو درجه راټیټ کړی دی. د موضوع تفصیل له اسد الله الدین پر رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وایي چې افغان حکومت باید د بشري حقوقو لاسته راوړنې د سیاست، سولې او راتلونکو انتخاباتو قرباني نه کړي. ناوې پیله چې د لومړي ځل لپاره یې افغانستان ته سفر کړی وایي د هیواد په بیلابیلو چارو کې ښه پرمختګ کړی، خو د بشري حقوقو وضعیت پکې د خرابېدو په حال کې دی. نوموړی په کابل کې خبریالانو ته وویل کې چیرې د افغانستان ولسمشر، دولتي چارواکي، مدني ټولنې او رسنۍ د بشري حقوقو د لاسته راوړنو خوندیتوب ته پام ونه کړي، ممکن دا لاسته راوړنې په اوبو لاهو شي.
In my view there has been commendable progress in some areas.
زما په نظر په تیرو 12 کلونو کې په ځینو برخو کې د پام وړ پرمختګ شوی، خو زما جدي اندېښنه دا ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو قانون نه دی عملي شوی او هم د اوس په توقيف ځایونو کې شکنجه روانه ده.
د افغان ځواکونو او طالبانو په جګړه کې د ملکی کسانو وژنه، د سیاست په ډګر کې د ښځو د ونډې راکمېدل او د جنگي مجرمینو نه محاکمه کېدل هغه نور عمده عوامل و چې د ملګرو ملتونو د دې مسؤلې په وینا ښایي د بشري حقوقو په برخه کې لاسته راوړنې زیانمنې کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د لاسته راوړنو د ضایع کېدو اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې دا هیواد دا مهال دوه لوی کارونه مخکې لري، چې یو انتخابات او بلې هم د ټول هیواد د امنیتي چارو کنټرول دی. ناوې پیلې د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون کې روسي تعینات هم د اندېښنې وړ وبلل او زیاته کړه چې له دې سره د دې کمیسون موقف یو درجه راټیټ شو.
ډېرې حقیقي اندېښنې دي چې ما هغه له نورو سره شریکې کړې. د افغانستان د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون کې د 15 نویو کمیشنرانو ټاکل کېدو د دې کمیسون دریز ته ضربه ورکړه او له لومړۍ درجه یې راټیټ کړ. په تاسف سره باید ووایم چې دا د بشري حقوقو د لاسته راوړنو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان د حکومت یو جدي ماتې وه.
که څه هم نوی پیلې ونه ویل چې د نویو کسانو په ټاکل کېدو یې انتقاد څه دی، خو ویل چې د بشر د حقوقو د کمیسون غړي باید مستقل وي او د بشري حقوقو په ارزښت پوه شي. ولسمشر حامد کرزی د روان کال د جوزا په 16مه نیټه د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ته د دویم ځل لپاره سیما سمر د رئیس فرید حمیدی، سوریا سبرنګ، زیالنګری، هوا عالم، نورستانی، قدریا یزدان پرست، ایوب اصیل، عبدالرحمن هوتاک او وحید الله ارغون د کمشنرانو په توګه وټاکل. په دې کسانو کې څلور تنه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون په خواني کارکونکي وو، خو 15 چیرې پکې نه وې. تر اوسه افغان حکومت د ناوې پیل د دې سرګندونو په اړه کوم تبصره نه ده کړې، خو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر هم ازادي رادیو ته وویل چې د دې کمیسون په وروستیو تعیناتو کې دقت نه دی شوی.
و امر دل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان مشر نن په کابل کې ویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ دي. نوې پیلې د غراز ویل چې د بشري د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون په نویو ټاکنو هم دقت نه ده شوی او د هغې په وینا د دې کمیسون درجه راټیټه کړې ده. تاسو زمون غغله ازادي راډیو او د افغانستان د دفاع وزارت چې د سیمه هیوادونو استخباراتي کړي هڅه کوي د هیواد راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې ستونزې جوړ کړي. د دفاع وزیر بسم الله محمدي د سه شنبه پر مشرانو جرګې ته د امنیتي وضعیت په اړه د معلوماتو ورکولو په وخت همدارس تیر شپږ میاشتې د افغانستان لپاره ډېرې خونړۍ وبللې. د جرګې ته په وینا کې د کورنیو چارو د وزارت سرپرست عمر داوزي وویل چې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه اوس قضاوت نشي کولای ځکه څو میاشتې راورته پاتې. جمیله ظریف پې ریپورت لري.
په داسې حال کې چې افغان حکومت پر وخت انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار کوي، خو وایي چې د سیمې هیوادونو استخباراتي کړۍ په افغانستان کې د انتخاباتو په وړاندې د امنیتي ستونزو جوړولو هڅې کوي. د دفاع وزیر بسم الله محمدي چې د سه شنبې په ورځې مشرانو جرګې ته د امنیتي وضعیت په اړه معلومات ورکول پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي وویل، د سیمې هیوادونو استخبارات نه غواړي چې په افغانستان کې سم انتخابات ترسره شي. هغه هم در از تیر شپږ میاشتې په افغانستان کې ډېرې خونړۍ وبللې.
سږ کال مو ډېر خونړۍ کال درلوده. د سیمې هیوادونو استخباراتي کړۍ او هغه ځانګړې کړۍ چې د افغانستان جګړه رهبري کوي او زموږ بې ثباتي غواړي، د خپلو مزدورو او جنایتکارو طالبانو په وسیله په افغانستان کې سږ کال بیا هم زموږ ګڼ شمېر خلک قرباني کړل. دلته مې له راتګ نه مخکې یو دقیق راپور راته راغی چې دښمن هڅه کوي په افغانستان کې انتخابات ترسره نه سي. خو زه درته وایم هماغسې چې سږ کال ارمان ګورته یوړو وروسته تر دې به هم یوسي.
که څه هم بسم الله محمدي د کوم هیواد نوم وانخیسته، خو افغان چارواکي تل پر پاکستان تور لګوي چې استخباراتي او پوځي کړي په افغانستان کې نامنیو ته لمن وهي. خو له دغو امنیتي ګواښونو سره سره د افغانستان جمهور رئیس مرستیالانو او سیاسي ګوندونو پر وخت انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار کړی دی. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت شورا له امنیتي ارګانونو غوښتي وو چې راتلونکو انتخاباتو ته پر امنیتي پلان له سره غور وکړي. د سه شنبې په ورځ مشرانو جرګې ته په وینا کې د کورنۍ چارو وزارت سرپرست عمر داوودزي د دې پلان ځینې جزئیات په ډاګه کړل. هغه وویل چې له پلان شویو څه باندې 6800 مرکزونو څخه یې نیمایي د بېلابېلو کچو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي.
945 مرکزونه له کم ګواښ، 1400 مرکزونه له منځني ګواښ او 1320 مرکزونه له ډېر ګواښ سره مخ دي، او د 295 مرکزونو د ډېر ګواښ رپورټونه ورکول شوي چې د مخالفینو
عمر داوودزي وویل چې د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه اوس قضاوت نشي کولی ځکه څو میاشتې له ورته پاتې دي. هغه تمه وښودله چې د انتخاباتو د امنیتي پلان په تطبیق سره به د امنیت وضعیت دومره ښه شي چې د منلو وړ انتخابات پکې ترسره شي. د انتخاباتو د امنیت په برخه کې یوازې افغان چارواکي نه، بلکې د مدني ټولنې یو شمېر غړي هم اندېښمن دي. دوی وایي چې که د انتخاباتو لپاره امنیت ټینګ نه شي، نو انتخابات به په شفافه او عادلانه توګه ترسره نه شي. ټاکل شوې ده د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال د حمل میاشتې په 14 نیټه ترسره شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا پر خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ او له خلکو یې غوښتل چې د رای ورکولو کارتونه واخلي. جمهور رئیس کرزی چې د سه شنبې په ورځ د ځوانانو یوې غونډې ته وینا کوله وویل چې حکومت هڅه کوي څو راتلونکي انتخابات په شفاف، عادلانه او د بهرنیو له مداخلو لرې ترسره شي. ده وویل چې که انتخابات ښه وي نو دا به د ده بریالیتوب وي، او که برعکس که درغلۍ پکې وشي نو دا به د ده ناکامي وي. قسیم سولمال په دې اړه تفصیل لري.
په داسې حال کې چې د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ځنډېدو اندېښنې سته، جمهور رئیس حامد کرزي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې انتخابات به راتلونکی کال پر خپل وخت وسي. جمهور رئیس حامد کرزي ویل چې په یو شمېر ولایتونو کې نامنې سته، خو د انتخاباتو په ترسره کېدو کې باید هیڅ ډول شک نه وي. نوموړي د سه شنبې په ورځ په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته وویل چې حکومت به د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو او په دې بهیر کې د بهرنیانو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره لازمي هڅې وکړي.
بزما د پاره تر ټولو لوی افتخار دا وي چې دا انتخابات وسی او نوی رئیس جمهور وټاکل سي، او که دا انتخابات نیک او ښه وسی او تاسو په دې انتخابات کې د خپل رای قدر وبینئ چې تاسو د رای قدر سوی دی او آزاد رای ورکړی ده او هغه چاته ورکړی دی چې تاسو خوښ دی، نو به زه کامیاب یم. که خدای ناکرده سم انتخابات ونه سوه، تقلب پکې وسو یا اتهام د تقلب پکې وسو او چا جواب نه درلود، بیا نو دا به زما ناکامي وي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم په وروستۍ کې وویل چې د انتخاباتو د ځنډولو لپاره هڅې کیږي، خو ډاډ یې ورکړ چې انتخابات به په ټاکلي وخت وسي. جمهور رئیس حامد کرزي د غرض پر ځوانانو غږ وکړ چې د رای ورکولو کارتونه واخلي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي. ښاغلی کرزي په خپلو خبرو کې وویل چې دی د انتخاباتو په اړه له خلکو احتمالي کاندیدانو سره سلا مشورې کوي، خو نوموړی یو ځل بیا په انتخاباتو کې پر خپلې بېطرفۍ ټینګار وکړ.
زه به تر یو مرحلې پورې په دې پروسه کې د انتخاباتو د کاندیدانو دخیل یم، هر عمرو به دخیل یم. خلک الله تعالی ځي کاندیدان هم راته راځي، خبر راسره کوي څوک وایي زما سره ودرېږي، څوک وایي زما سره ودرېږي، څوک وایي داسې به وکړو، څوک وایي داسې، مختلف پیشنهادات راځي. خو تر هغه ورځې پورې چې ثبتنام خلاصېږي او د کمپینو مبارزه شروع کېږي، زه به په دې مشورو کې دخیل یم. کله چې کاندیدان تثبیت شول او میدان ته شول، بیا به نو زما مخ ته یو پاټکی یو زنځیر به وي او زما لاره به بندي، خو تاسو به آزاد است چې ورڅخه خپل انتخاباتو کې او خپل کمپینونه وکړو څوک چې مخښته هغه ته راوړ.
وړاندې تر دې داسې راپورونه خپاره شول چې جمهور رئیس حامد کرزی غواړي د بهرنی چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول خپل ځان راتلونکو انتخاباتو ته کاندید کړي. د بلخ والي عطا محمد نور او د ولسي جرګې غړي محمد محقق منلي چې ولسمشر ورڅخه غوښتي راتلونکو انتخاباتو ته د زلمی رسول د لومړي او دویم مرستیالانو په توګه کاندید شي. د ارګ چارواکو بیا دا راپورونه بیا اساسو بلل. د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د دوشنبې پر ورځ پیل شو او د میزان یا تلې تر 14 نیټې پورې به دوام وکړي. خو لا تر اوسه نه ده څرګنده چې څوک به خپل ځان راتلونکو انتخاباتو ته کاندید کړي.
ازادي راډیو په اف ام سل 0.5 صفه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د مخام تر او بچو پرې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د ملګرو ملتونو سازمان یو ځانګړی ریپورت د افغانستان د ملي پولیسو په لیکو کې د نارینه لخوا د ښځو پر وړاندې د زیاتیدونکو جنسي زور زیاتی خبر ورکوي. دا ریپورت د محدودو ادارو سره شریک شوی او مطبوعاتو ته هم نه دی استول شوی. خو نیویارک ټایمز رسپانې د ملګرو ملتونو د سازمان د دې ریپورت ځینې برخې د هغه افغان او غربي چارواکو په حواله خبرې کړي چې دا ریپورت یې لوستی دی. د پولیسو ښځو د وضعیت په اړه دا ریپورت د کورنیو چارو وزارت د لوړ رتبه چارواکو سره شریک شوی. د نیویارک ټایمز رسپانې د ریپورت ځینې مهمې برخې له فرشتې جلال ځای اورو.
ملګری ملتونه وایي لږ تر لږه 90% هغه ښځې چې د دې رپورټ لپاره مرکې ورسره سوي ویلي چې د نارینه پولیسو لخوا جنسي تیری او زور زیاتی د پولیسو په لیکو کې واجدي ستونزه ده. خو کسانو چې د ملګرو ملتونو دا رپورټ لوسته یا ورته رسیدلی، نیویارک ټایمز ته ویلي چې لږ تر لږه 90% پولیسو ښځو ویلي چې هغوی په خپل د جنسي آزار او زور زیاتی قرباني سوي دي. یو شمیر ښځو حتی ویلي چې جنسي تیری قرباني سوي، خو د دوی شمیر ډیر زیات نه دی. په عمومي ډول دا رپورټ د افغانستان د ملي پولیسو په اړه داسې یو تصویر ورکوي چې پاره کې شزی په دوامدار ډول د خطر سره مخامخ دي. نیویارک ټایمز وایي سره لدی چې دا رپورت د ټولو لپاره نه دی خپور شوی او نه هم دوی ته ورستول شوی، خو تر دې مخکې د اکسفام او د بشري حقوقو د څارنې د نړیوالې ادارې په رپورتونو کې هم د پولیسو شزو ستونزو ته اشاره شوی و. خو په دوه مخکنیو رپورتونو کې د شزو په وړاندې په ځانګړي ډول د جنسي آزار او زیاتی مسله ډیر نه وڅېړل شوی. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر غلام مشتبه پتنګ ویلي چې په رپورت کې د راغلو خبرو په اړه شک لري. پتنګ چې د کورنیو چارو وزارت ته دغه رپورت ورسول کېدو په وخت مسؤل ویلي چې د رپورت تر لوستلو وروسته یو هیئت د څېړنې دنده سپارلې وه. خو د پوینا هیڅ شزینه پولیسي چې د دې هیئت خبري ورسره کړي دا مسأله نه منلې. نیویارک ټایمز د پتنګ په حواله لیکي کچې پر کومي افغاني پولیسي تیرای کېږي او یا د جنسي زور زیاتی سره مخامخ شوی وای، نو غوی به حتمی خبر ورکړی وای او پټه خوله نه پاته کېدلی. د کورنیو چارو د وزارت وایان صدیق صدیقین نن ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو پولیکو کې پر پولیسو شوزو د جنسي زیاتی او آزار د رپورت ورته رسیدلی، خدای هم فکر کوي چې په ارقامو او خبرو کې مبالغه شوې ده.
دا راپور چې اوس یو څه موضوعات خپور شوي دي زموږ د جدي مطالعې لاندې قرار لري، خو دا به ډېر مشکل چې دا ومنو یا ډېر مبالغې نه لري نه چې دا ومنو یا وی افیسه ده یا نه افیسه ده. دا مشکلات ده، خو دا به ډېر ژر دي نه څه منلې. د ښځو وضعیت په پولیسو کې ډېر بدلون راغلی، تغییر کړی دی. د اقل د یو کال رئیس هغه مسایل چې ضرورت ول لکه ځایونه ورته او نور خپل محیط چې څنګه محیط دی غواړي دارتي محیط جوړ شي هغه دا کار شوی دی. خو هغه مثلا چې ډېر په شدت او مبالغې توګه باندې په دغه راپور کې مطرح شوي دي او یا دغه جزئیات چې اوس راوتي مطبوعاتو کې نو وخت نه ډېر ژر شته هغه ومنو. موږ خپل مطالعه او بررسي لرو، موږ خپل نهادونه شته چې هغوی ګوري د ښځو وضعیت باندې همیشه کار کوي.
صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پولیسو د وضعیت تلاش کول لپاره ځانګړي پروګرامونه لري چې یو برخه د هغوی د شمیر زیاتول دي. صدیقي وویل د پلان پر اساس به د راتلونکي کال تر پایه د ښځو پولیسو شمیر لسو زرو ته لوړ سي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې دغه رپورت د برابرولو لپاره د لس فیصد ښځو پولیسو سره خبرې کړې دي، خو نه غواړي چې جزئیات مطبوعاتو ته خبر کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو مسؤل جورجیتا ګانن ویلي چې دوی د کورنیو چارو د وزارت سره کار کوي ترڅو د پولیسو ښځو په وضعیت کې شوالې راسي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د ښځو د حقوقو د یو شمېر مدافعینو په حواله وایي چې د افغانستان پولیس ښځې د تنبیه کېدو څخه ویره لري، نو ډېره ګرانه ده چې د دغسې مسایلو په اړه خبرې وکړي، په ځانګړي ډول کله چې په دغسې پیښو کې د هغوی کوم قومندان یا د هغه نږدې ملګري لاس ولري. هغه ښځه چې ټایمز خبرې ورسره کړې وایي ویره لري چې د شکایت په صورت کې به له دندې وایستل سي او یا به د خپلو کورونو څخه ډېرو لورو ځایونو ته د وظیفې لپاره واستول سي، نو پټه خوله پاته کېدل غوره ګڼي. د افغانستان په ختیځ کې بې پولیسي ښځې نیویارک ټایمز ته په دې شرط چې نوم یې وانخیستل سي ویلي، زه په پوسټ کې له شلو کسانو سره یو ځای کار کوم او یوازنی ښځه یم. څو واره مې د خپلې تبدیلې غوښتنه وکړه خو ونه منل سوه. هر وخت چې کار ته راځم نارینه سپکې ټوکې را باندې کوي، خو زه څه چاره لرم. دا پروان کال کې دریم رپورټ دی چې په افغانستان کې د ښځو پولیسو د ناوړه وضعیت په اړه خبريږي او د جنسي آزار په شمول د هغوی پر مختلفو ستونزو خبرې کوي. په دې اړه په یو رپورټ کې چې د اکسفام نړیوالې ادارې خپور کړی وو ویل شوي چې د ښځینه پولیسو د شمیر کموالی په افغانستان کې د نورو ښځو د وضعیت لپاره هم ناوړه اغیز لري. د اکسفام دغه رپورټ په حواله، په افغانستان کې زیات ښځې د کورنۍ تشدد سره مخامخ دي، نو دغه ښځو کولای سوای چې د نارینه په پرتله د پولیسو ښځو سره خپل ستونزې په اسانۍ شریک کړي وای.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شریعت
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په دښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
په فکر چې محکمې له خواشي.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې د بشري حقوقو ونیس پروګرام او ازادي او اوریدونکو ونیس خبرونه اوري. قزاقستان غواړي له افغانستان سره د مزکني ترانسپورت د قانونو د استخراج او د کرنې په برخه کې مرسته وکړي. په دې اړه تفاهم لیک د سه شنبه پر اس په کابل کې د دوه هیوادونو د ګډو همکاریو په شپږمه غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ د وزیر او د قزاقستان د بیړنیو حالاتو د وزیر ترمنځ لاسلیک شو. افغان او قزاقي چارواکي د تفاهم لیک لاسلیک کېدل د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ودې لپاره ګټور ګڼي. مرزي احمد زی په ریپورت لري.
افغان چارواکي په دې باور دي چې له قزاقستان سره د دې تفاهم لیک په لاسلیک کېدو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکاریو او په افغانستان کې قزاقي کمپنۍ ته د پانګونې زمینه لا مساعده کړي. د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو د تفاهم لیک د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزیر انورالحق هدي او د قزاقستان د بیړنیو حالاتو د وزیر ولاد میر باشکو ترمنځ د دوشنبه په ورځ لاسلیک شو. انورالحق هدي وویل چې قزاقي کمپنۍ کولای شي د افغانستان په قانونو کې پانګونه وکړي.
موږ هیله لرو چې دوی د افغانستان د قانونو د رایستلو په برخه کې همداسې لیواله پاتې سي. دوی قوي کمپنۍ هم لري، دوی دلته د پانګونې لیوالتیا لري. زموږ اړیکې لا ژورې او پراخې کېږي او دا د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د دوستۍ یوه ښه نښه ده.
دا تفاهم لیک د افغانستان او قزاقستان د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو د ګډ کمیسون په شپږمه غونډه کې لاسلیک شو. د یا تفاهم لیک له مخې دواړه هیوادونه د ځمکني ترانسپورت، قانونو، کرنې او مالدارۍ، لوړو زده کړو، فرهنګي مسایلو او په بیړنۍ حالاتو کې یو بل سره همکاري کوي. قزاقي چارواکو هم د یا تفاهم لیک لاسلیک کېدل د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره ګټور وبله. د قزاقستان د اضطراري حالاتو وزیر ولادمیر باشکو په یده غونډه کې وویل چې د بعد دواړو هیوادونو ترمنځ صادرات او واردات زیات کړي.
موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د لا زیاتو سوداګریزو اړیکو غوښتونکي یو او ډاډ ورکوو چې قزاقستان په دې برخه کې خپل همکاریو ته دوام ورکړي. موږ په افغانستان کې د اقتصادي همکاریو د ډیرو طرحو په اړه څیړنې کوو.
خغلی بشکو زیاته کړه اوس دوی په دې اړه مطالعه کوي چې څنګه کولای شي د افغانستان په قانونو کې پنګونه وکړي. افغان چارواکي وایي چې افغان دولت له قزاقستان سره ښې اړیکې لرلې دي او د هیواد په اقتصادي، زیربنایي او ترانسپورتي برخو کې ورسره همکاري کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال افغانستان له دې هیواده اوړه، ګاز او د ضرورت وړ ځینې نور مواد واردوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.